السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې او په پاکستان کې د سهار 10 نیمه بجې دي. 2.5 ساعته کېږي چې په پاکستان کې ټاکنې پیل شوې دي. د پروګرام په سر کې هڅه کوو چې لارسو پاکستان ته د ټاکنو وروستي حال مو خبر کو. د دې پروګرام ډیره برخه ازادي اوریدونکو پروګرام ته د غراز د یونیسف په مرسته یوې ډرامې ته ځانګړې شوې ده چې د هیلو دریسانو میږي. خو په پایل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا غږ په یو راپور کې د ښاغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له کبله د دې د 2022 کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2023 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یوه برخه ده. د طالبانو حکومت وایي پرون له بېلابېلو لارو له پاکستان او ایران څخه 143 کورنۍ چې 514 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو د ستونزو د حل کمیسیون تېره شپه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان، افغانستان او پاکستان ایران ترمنځ لارې د ټاکنو له کبله تړل شوې دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو شوي شاوخوا 13 تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوي دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي چې د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قرارۍ ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. او د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتنو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر 8 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو ادارې ویلی چې په پرونی پیخه کې 13 نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا تر دې دمه د سیمې او نړۍ لاند خبرونه. زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په لاندو څپو 1200 په لاندو څپو او دغه راس په منځنۍ 1200 نوي څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې درته ویل د دې سات ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ازادۍ اوریدونکي او دغه راس د یونیسف په همکارۍ ډرامې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې ورځو پاکستان ته. هلته 2.5 ساعته کېږي چې ټاکنې پیل شوې دي. سراسري ټاکنې یا عمومي ټاکنې دي. دا چې وروستی وضعیت څه دی هلته به له یو خبریال سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ د پاکستان د وروستیو د روانو ټاکنو له وروستي حاله اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لودن صاحب لکه تاسو هم چې وویل په ځایي وخت 8:13 دلته عمومي انتخابات پیل شول. خلک په بېلابېلو صوبو کې ځي د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکوي. په 8:00 دا انتخابات پیل شوي او د انتخاباتو د کمیسیون په وینا باندې چې دا به د ماښام د مازیګر تر 5:00 پورې روان وي. دا 12 ځل انتخابات دي چې په دې هیواد کې کیږي. د ملي او صوبایي اسمبلی لپاره ټولې 8,950 انتخاباتي حوزې یا حلقې جوړې شوې دي. په دې کې چې 9,615 رای مرکزونه په پام کې نیول شوي دي او ویل کېږي چې 128 میلیونه پاکستانیان به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي چې ښځې او نارینه هم پکې شامل دي. د بېلابېلو صوبو نه کوم راپورونه چې را روان دي. خیبر پښتونخوا کې وایي چې انتخاباتو بهیر شروع شوی دی. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي دي. خو بلوچستان کې چې 13 د دوو خونړیو حملو شاهده وه لا هم د امنیتي اندېښنو او دغه شان د یخنۍ له وجې نه لا هم خلک چې دی په یاره باندې مرکزونو ته ځي یا په ټوله کې مرکزونه تر ډېره د خلکو د ګڼې ګڼې شاهد نه دي او خلک چې دی زیاتره مرکزونو ته انتخاباتي حوزو ته لا نه دي تللي. نو انتخابات شروع شوی دي. خلک ورزی دلته په اسلام آباد کې د ان 15 حلقه کې چې دلته انتخابات پیل دي. خلک کزي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته چې دی رای ورکوي.
او تر اوسه خو د کومې خاصې پېښې راپور نه دی ورکړل شوی د نن سهار راهیسې؟
نه، تر دې دمه کوم د پېښې راپور نه دی ورکړل شوی په دې له سهاره تر اوسه پورې. یو شی پلودین صاحب چې باید یاد کړم، هغه د پاکستان کوم قومي اسمبلی چې دا ټول درې سوه او دوه څلوېښت څوکۍ لري، چې په دې کې بیا دوه سوه او دوه اویا نارینه وو ته، شپېته ښځو ته، او لسې چې دی مذهبي لږکیو ته ځانګړي شوي دي. څه کال د دې څوکیو لپاره ټول ټال چې دی 15,120 کسانو چې دی نوملیکنه کړې ده، او دا به ورسره پورته راځي د قومي اسمبلۍ تر څنګ بیا د صوبایي اسمبلیو دپاره هم انتخابات روان دي، او زرګونه کاندیدانو ورته نوملیکنه کړې.
کور مودان، ډیره مننه. په اسلام آباد کې خبریال و چې د پاکستان د نننیو ټاکنو وروستای حالې راکو. له دې سره د دې پروګرام خبرې ټولګه هم پای ته رسیږي. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لومړی هم ازادي اوریدونکي، ورپسې هم د یونیسف په همکارۍ د هیلو وړانګ ډرامه له یاده مباسي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو په خپلو سیمو کې د لمړنیو خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو، د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ووریده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خپرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته، خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوه درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سی پر وچېدو دي، مرور بلې خواته نسو تللای، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ږغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ږغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ږغ دی د ایران د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایران د ریګریشن مهاجر چې دي، مثلا پراته دي غریب خلک پښستا، دغه نمایندګان ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې د مایسې وې څنګه کوي، دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایران د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته، دغه نمایندګان ټول داسې غلط خلک دي، نیت سمه توجه کوي، خپل ځانو ته کار کوي. نو هغه زموږ ږغ دی ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. رحمت الله اختاری ستاسو جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وخت مسول چارواکو ورسوې. موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزه د ورور خلک ډېر پستې دي، سره دا خبره مو ورسوې. السلام علیکم.
زمانو متولادې د خوس ولایت څخه تاسو ته میسج پریږدم. ستونزه دغه دي چې په خوس ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات بېخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړو ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي، او نه هم مشکل چې هغه د کړو په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نسو کولی چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال سو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولی شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده، او هیڅ د سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي، باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلې، په کلو کلو زده کړې کړې. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده، دا د هغو کسانو حق ځای کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلې. نو دا ډیګري د هغو کسانو حق دی، دا د هغو کسانو حق نه دی. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسېږي، و علم و اسلام ته خدمت کیږي، و قرآن ته خدمت کیږي، خو دا داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغوی ته د سند ورکول شي، هغوی ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنی نیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه صبر کې ډاکټران، نه صبر کې ډاکټران، د ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجې د میجې مریضي ماغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مریضي ماغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګره دغه یو نقطه درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس ان خو سره کی چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي، یو دوا درې په د کلینیک کې ښینې دا مخلوق ورته، بس نقصي ورکی د ار مرزي د فار چې خپل ډاکټر لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو پاګه کلینیک میو ډاکټر نه سي، پاګه کې میو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوا ساونه پر ورته نه سي، ټیلی او تمبي برای سي هر شي جوړو لیکل خو نه پرسيږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خو نه هغه جاغه خو لږ دي، معنا یو دوا پر کټګوري کې په دې خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسې ډاکټران چې ماز نقصې ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ ګولی راکه ملا وایي او راز مون پرڅو سیمه لازم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ماز نقصې راکه مرشه په وسیم سیدی، دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص، چې د اړې مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي، ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کمو د پرمیدا درد جوړ سو ماغه ډاکټر دی، کمو فرایا زنګون درد کی چور سو ماغه ډاکټر دی، کده اعصاب مشکلې پسر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی، چې اوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نقصې راکې تر چې به برابر کم سي دی.
مانوم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردل ته مریضان راوړې سو برته موږ دغه بیا دوا ولارسولې، د ډاکټرانو امکانات نسته، رش زیات وي په دغه وخت کې موږ ته مریض یا سا ورکوي یا بې دوا پاتې سي چې موږ یې چنایي ته رسوو هغه یا سا ورکي پر لرې بني یا د رش د کبله د هغې نا امید پاتې سو دوا نه ورسېږي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو ښځینه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که ښځینه ډاکټرانو ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت د افغان ښځینه ستونزه به ډېر کښت سي او حل سي. سلامونه امریکي هلي احترامات تاسو ته او قدرمند ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته. او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان هغه ته صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دغه بولو که ښځینه ډاکټرانو ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت د افغان ښځینه ستونزه به ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نښتې ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو. له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ د زکه ضرورته واله کې نور د په خدای سپارم. او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. مخته ښه
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منولو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دی. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لاره حل شي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان، ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولي، د دوی هیڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي، زه خوشحاله کېږم، همې لټوم. د هیڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوس هم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې دی. پر دې باندې افغان ولس هیڅکله اعتماد نه شي کوی، هیڅ تکیه نه شي برکولی. رسکو دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل. هغه داس خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کونډو او یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خوري نه کوي. مازی د خپل ګیډې او خېټې په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و کورونه و بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې که هېڅ رحم او شبکات نه بر لري نو دوی امانات او داسې موقعیت راغلي دي نو دوی تامه د چبیر ته بزو نو په دغه دوی داسې ژوند گزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې لاره چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغو ستونزو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 22 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره وورېده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل او دا یې هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډېره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوي، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډېر څه کولی شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظر سنجی، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود ور سره او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکۍ اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 19 1991.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کیږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې م جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادي رادیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهار یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بله شماره ایم ټي این ده، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم، صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار باقي ښه وختونه او د الله په امان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي، صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوی د مخې دي. زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري